آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې بحث کې دا مسله چېړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په تېرې یوې اونۍ کې سختې ترینګلې شوې، خو په ورته وخت کې هیلې ورته پیدا شوې چې شایي تر بل هر وخت بهتره شي. ترینګلې په دې شوې چې د پاکستان په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 14 تر 30 ډېر کسان ووژل او اسلام آباد تور پورې کړ چې دا بریدونه هغو کسانو کړي دي چې په افغانستان کې دېره دي. اسلام آباد له دې تور سره ایسار نه شو، کابل ته یې د شپږ اویا کسانو لست وسپاره چې ور تسلیم کړي او د راپورونو له مخې افغان ډیپلوماتان په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته ورغوښتل. کابل ویلی دی چې د پاکستان پر ور سپارلی لست په غور وکړي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر غني ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د 15 کسانو نمونه سپارلی دي چې کابل ته یې تسلیم کړي. او د ترهګرو د 2 مرکزونو ځایونه یې د پاکستان دننه په نقشه کړي دي چې وځپل شي. زاخلوال د ستونزو د هواري لپاره د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې او تر دې خبرو وروسته یې څرګنده کړه چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به هڅې تیزې کړي، خو زاخلوال په ورته وخت کې وویل چې هغه وخت به ډاډه شي چې اسلام آباد عملا لاس په کار شي.
دا ډاډ راکړل شو چې چې موږ به اقدام وکړو په دې برخه کې، نو اوس ولیدل شي عمل او خبرې ترمنځ فرق شته، نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول د اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شوی د هېوادونو ترمنځ، دا باید په عاجله توګه کم شي. مثلا د لارو بندېدل دي چې بېرته باید خلاصې شي. په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د افغانستان په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فایرونه کول دي، دا باید بند شي.
د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د ترهګرو پر ضد د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه طلعت مسول و مسعود وای چې په پنجاب کې به هم د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. بل لور ته د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکېدو لپاره روانه اونۍ د ټاپي د پروژې د انجینري او ډیزاین چارې په افغانستان کې پیل شوې. ګڼ کتونکي په دې باور دي چې دا پروژه چې له ترکمنستانه ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، په سیمه کې به د اقتصادي ګټو په خاطر ثبات رامنځته کړي. دا آزادۍ په څپو کې پروګرام کې په دوهم ساعت کې د ټاپي د پروژې په اړه بحث لرو، خو دا ساعت تر 4 بجو په مجموع کې د افغانستان او پاکستان ترینګلې اړیکې او د دې اړیکو د احتمالي شکېدو پر لارو چارو بحث کوو. نظر سه
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم در بخش اول، محترم آقای حبیب مایا رئیس افغانی تولانه در امریکا هستند که در استودیو ما فعلا تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای ننگیاله قلادوال معین بررسی سرحدات وزارت اقوام و قبایل وزارت سرحدات صحبت بکنیم و همچنان یک مهمان، یک تحلیلگر سیاسی داریم در اینجا دستوری چند لحظات با ما یک جا میشن، آقای ابوبکر صدیق، تحلیلگر مسائل سیاسی مخصوصا مسائل پاکستان از نزدیک تحقیق میکنن.
بله، د گندهارا د وبپانې مسئول دی چې په انګلیسی ژبه باندې د افغانستان او پاکستان لپاره مطالب خبروي.
بله، و همچنان کوشش میکنیم که با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرګه از طریق تلفن باز تماس برقرار شوه و از ایشان هم یک نظر بگیریم.
بله، لومړی به ورشو مایار صاحب سره چې په کابل پوسټډیو کې شته. نظر صاحب، مایار صاحب، په دې ورسیو کې دا خبره کیږي چې په امریکا کې د حکومت د تغییر له تغییر سره د افغانستان او پاکستان پر روابطو باندې هم اثرات پریوتی دي. ځینې کسان خو دا خبره کوي چې پاکستان یو ډول ویره لري د ډونالد ټرمپ له حکومته، نو غواړي چې په خپل ستراتیژي کې چې په سیمه کې په نظر کې لري په هغه کې تغییر راولي. تاسو چې په امریکا کې د افغاني ټولنې مسؤلیت هم لري، څه فکر کوئ؟
اول خو ما تشکر میکنم از رادیوی آزادی که مرا برای اول دفعه است که مرا دعوت کردن و ما خدمت شما و کارکنان رادیوی آزادی که رادیوی بسیار موفق و خوب است و به شنوندگان خود احترامات خود تقدیم میکنم. ما یک قبل از اینکه سر اصل موضوع بزنم، مگه از ارسطو پرسیدن که سقراط را چقدر دوست داری؟ گفت که به حد زیاد، اما حقیقت را زیادتر. ما مثلا باید سر مسئله حقیقت گپ بزنیم، واقعیت را مثلا بگوییم که چقدر مسئله افغانستان و پاکستان هم پالیسی خود حکومت نو آقای ترامپ چه پالیسی تواره که روشن نیست اما طبعا بعض متخصصین یا کسای سیاستمدارای امریکا و پاکستان و افغانستان میخواین که سر پالیسی آقای ترامپ کوشش میکنن که ببینن که چی نظر دارن. هنوز تقریبا از آقای ترامپ چیزی کم یک ماه میشه دیگه، هنوز پالیسیش روشن نیست که سر مسئله موقف افغانستان و پاکستان چی نظر دارن.
بله مایر صاحب مننه. ور بشو ایوبی صاحب ته، عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی هم لمو سره په دې بحث کې برخه لري. ایوبی صاحب خبرونه ته شرغلی د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په ارتباط څه فکر کوي؟ پاکستان په ورستیو کې افغانستان ته اطمینان ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به د خپل خاوره کې ځینې اقدامات وکړي، او پاکستان عملا نن اعلان کړی دی چې عمومي عملیات به د ترسان پر ضد پیلوي. تاسو څومره ډاډه یاست؟
اواز ته ټول ټول نو خطا تاسو درنو ملمنو او دونکو ته نیک اله سلامونه وړاندې کو. خبره دا ده چې پاکستان اوس په داخل خپل داخل د پاکستان کې او د نړیوال ټولنې سره پاکستان د بنبس سره مخامخ دی، ځکه چې پاکستان سره نور چانس نشته د نړۍ د غولولو لپاره او د افغانانو د غولولو لپاره. پاکستان مجبور او مکلف دی نور چې یا د نړۍ د دشمنی په سر باندې واخلي، خصوصا د امریکا او د ناتو چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو خلاف د تیرو شپږو کلو د تاریخ په ټولو د جګړه مخته وړي، او تر ډېر حده پورې پاکستان دا تبلیغات هم کوي چې ګواکې دی په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ دي. اما پاکستان د نړیوالې ټولنې د مرستې بغیر، خصوصا د امریکا او د ناتو د هغو د همکارانو د مرستې بغیر، د پاکستان د وجود پاتې کېدنګ هم د خطر سره مخامخ کیږي، ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره په داخل کې ډېر سخت مخامخ دی. او همدا رقم د پاکستان حریف یا دشمن ملک دی ورته وایي هندوستان، ورځ په ورځ باندې په اقتصادي، سیاسي او نظامي په ټولو کې تکمیل کیږي، او د نړیوال ټولنې سره تعلقات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، چې د پاکستان لپاره د خطر یو ډېر زنګ دی چې پاکستان دا درک کړی دی. اما د پاکستان بدبختي دا ده چې پاکستان همیشه نړۍ تفریح ورکړی دی، او اوس نه افغانان او نه نړیوال د پاکستان په اعلامیو باندې باور نه لري د څو چې عملي اقدامونه کوي. نو که چېرې پاکستان پالیسي دا وي چې پاکستان نور دې نتیجې ته رسېدلی وي چې دی د ښه او بد تروریست تر مابین فرق نه کوي، د ښه او بد طالب تر مابین فرق نه کوي، او د هغو خلاف اقدامات کوي، دا به اول د افغانستان د خلکو دپاره استقبالوي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده، همدا رقم د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده. نو تر څو چې پاکستان عملي اقدامات ونه کړي، د پاکستان پر اعلامیو باندې موږ باور نه لرو، د څو چې عملي اقدامات ونه وینو، دردا د پاکستان صرف اعلامیه دي او مصروف سازی ده د افغانستان د خلکو او د نړیوالې ټولنې.
تشکر. آقای شیبر، مهمان دیگر ما محترم آقای ننگیاله قلادوال، معین بررسی سرحدات وزارت اقوام قبایل هم با ما هستم. خوش آمدین مهمان محترم قلادوال صاحب.
سلام سلام خدمت شما و جناب وکیل و شنوندگان محترم شما.
خب میشه که خلاصه آخرین وضعیت به ما تعریف کنیم؟ فعلا وضعیت چطور است در دو طرف سرحدات صاحب؟
بله قلاتوال صاحب،
قلاتوال صاحب
فکر کنم
وضعیت تلفن که بله تلفن قطع شد. خب مهمان دیگر ما هستن.
بله د گندهارا د وپانی مسئول ابوبکر صدیق دغه اوس په استودیو کې را سره دی، استودیو ته شرغلی. وو بخشي مخکې د خبرون په پیل کې هم په دې باندې ملمنو بحث وکړي، پاکستان یو ډول تر فشار لاندې دی، او تاسو غو د پاکستان چارې هم تعقیبوي، پاکستانیان په خپل څه وایي؟ پاکستانیان څه، آیا دوی واقعا تر فشار لاندې دي او کنه؟
ګومان کوم چې پاکستان حکومت هم ملکی حکومت هم پوز دا وخت ولس لخوا ډیر د فشار لاندې دی، ځکه چې د پاکستان ولس مر باید ظاهر نکړو، دوی ډیر ستونزې ګاللې دي په تیرو لسو پنځلسو کلو کې. نږدې 6000 پاکستانیان چې ډیره برخه ملکی خلکو، دا په دې تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي، په میلیونونو پښتانه خصوصا د قبایلي سیمو دا به کوره شوي دي، او په پاکستان کې داسې ډیر کم شار دی چې پاکه کې تروریستي برید نه وي تر سره شوی د پاکستان په څلورو ولایتونو کې. نو پاکستانیان د څه وخت څخه ډیر خوشاله وو، یو څه امیدواري هلته پیدا شوه چې ګواکې امنیت د عام ولست لپاره خدای خښوي دی. خو د دې اوسنۍ حمله چې نن یو حمله د پلاور شار کې شوې ده هغه د خلکو امیدونه یو څه خړ کړل. نو د پاکستان پاوز په تیرو ورځو کې یا د پاکستان حکومت هغه پخوانی د دوی دریس چې دی چې دوی همیشه په خپل ملک کې چې امنیت خراب شي نو دوی نور وادونه یا ګاونډیان په تګوت نیسی او په دې ځل دوی بیا د ګوته خصوصا افغانستان ته نیولې ده. د یادونه ورد دلته څو خبرې د باید سړی په پوه کې ځان. اول دا چې دا د پاکستان په خپل یو تیروتنه ده تاریخي چې دوی افغانستان ته همیشه له هند له نظره کتلی دي. یعنی د دوی دشمنی یا د دوی رقابت د هند سره دی او دوی په افغانستان لپاره چې کومه پالیسی جوړوي په هغه کې دا ډیر انعکاس ژور انعکاس د دې پالیسی لیدل کیږي. او د دې تاوان دا دی چې پاکستان او افغانستان ونتوانېدل چې په تیرو 15-18 کالونو کې دوی د تروریزم ضد خصوصا همکاري وکړی شي. د افغانستان دواړه حکومتونه که هم د خاغلی کرزی صاحب حکومت وکا د ولسمشر غنی صاحب حکومت دوی دواړه د ډیر لیواله دي. اشرف غنی خو حتی ډیر کوشش وکړ چې د پاکستان هر مطالبه هر غوښتنه چې دوی کوله هغه پوره کړي تر دې د پوره چې د افغان پوځي افسران واستول چې پاکستان کې تربیه شي د هند څخه وسلې وانخسته دوه کاله پخوا. خو پاکستان د دې په مقابل کې هغه خلک چې د افغانستان حکومت تورنوي چې دوی په پاکستان په افغانستان کې په د امنیت په خرابېدو کې لاس لري هغه نه مذاکراتو ته کېنول او نه د پاکستان څخه وشړل. برعکس د پاکستان د بارنیو چارو سلاکار چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر په توګه کار کوي خغلی سرتاج عزیز تیل کار خکاره وویل چې طالبان په پاکستان کې دي او مونږ په دوی باندې ګواکې یو د دوی څخه کار اخلو یا دوی باندې مونږ یو ډول کنټرول لرو ځکه چې دوی په پاکستان کې
او په روسیو کې مشرف هم د پاکستان خواني
دوه درې کال په خوا داسې ویلی
په روسیو کې هم دا خبر یو ډول کړی
ده شي او د ویل دي د داشکارا د خبره ډیره کاره کړی ده چې پاکستان د ځکه کول چې دوی د هند سره هغه کول. اوس دلته یو امید پیدا شوی دی هغه امید دا دی چې د پاکستان یو لیست افغانستان ته ورکړی دی افغانستان یو لیست پاکستان ته ورکړی دی چې دا هغه خلک دي چې دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې ګواکې د دوی په ملکونو کې پټ دي او دا باید ونیول شي یا څه غور سره وشي. نو د تروریزم ضد یو همکاري دې ته واقعا اړتیا ده او دا اړتیا ځکه ده چې په دواړو هیوادونو کې عام اولس بیچاره بګونه ملکی خلک هغه د تروریزم
او بس یو خو د ارتیا خبره ده چې تاسو مشاره ورته وکړه ولسونه هم ډیر په عذاب دی او په تنگ دی. یو د عمل خبره ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم وایي چې عمل ته انتظار یو لیکن درې ورځې تیرې شوې چې سرتاج عزیز ژمنه کړې وه چې مرستې به کوي د تورخم او چمن پوله لا تړلې ده او څه اقدام نه دی شوی. فکر کوي چې عملی کار پاکستان نه غواړي او که څنګه
عملی کار ګومان کوم چې د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترڅنګ د نړیوالو پالیسیو ته هم په دې کې یو ډیر عمده نقش دی. زه ګومان کوم چې په امریکا کې د خاغلی ولسمشر ټرمپ حکومت هغوی به په دې اړه څه پالیسی لري هغوی به څومره فشار اچوي. اوس د امریکا حکومت نوی جوړ شوی دی په ډیرو ادارو کې په ډیرو وزارتخانو کې هغه بیوروکراسي په ځای په ځای شوی نه ده چې لازمه ده. نو خوشبختانه په امریکا کې اوس داسې یو د ملي امنیت سلاکار نوی وټاکل شو چې هغه د افغانستان په جګړه کې ژوره تجربه لري ایچ آر مکماستر چې جنرال دی پوځي جنرال دی. برحال هغه ګمان کوم چې امریکایان به دا کوشش وکوي چې د نورو خبرو ترڅنګ پاکستان او افغانستان وهڅوي چې د تروریزم په ضد همکاري وکړي.
مننه. همدا موضوع به نظر صاحب معیار صاحب کې پوښتنه وکړو. معیار صاحب زموږ میلمه ابوبکر صدیق دا خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان یو ډول د ډونالډ ټرمپ د حکومت پریکړو ته هم انتظار دي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په امریکا کې ژوند کوئ؟
ما فعلا تقریبا نو ماست که در افغانستان زندگی میکنم. افغانستان میرم و امریکا میرم و پس میرم. ما خود پرسرم خدمتان عرض کردم که هنوزم تابال پالیسی حکومت جدید دونالد ترامپ واضح نیست که موقف از این بالای افغانستان و پاکستان چیز است. کتابای واضح روشن نشده. مبزیادتر می خواهم که سر موضوع خود خط دیورند صحبت بکنیم، که خط تعمیلی دیورند، خود دیورند یک سیاستمدار بسیار زیرک و پختهی بوده که با زبان فارسی خوب تکلم کرده می تانسته، با زبان امیر عبدالرحمن خان و تاریخ 12 نومبر 1893 این بالای حکومت وقت امیر عبدالرحمن خان در قصد چوزد.
بله. مایر صاحب بله. بخشنه غوارم سیستاس خبری خطه که دیده لخطر سی در خبروانی وقت مهم زیاد نده که وسنی و مسائل و تراشتو در دیورند مسئله خو پخپل زای پاتی ده. تاسو په دې باور یاسي چې د ډونالد ټرمپ اداره تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان په برخه کې واضح دریس نه لري، خو ابوبکر صدیق تاسو بیا فکر کوئ چې نه یو څه واضح شوی دی د دوی دریس؟
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن هغه یو څو ورځې پخوا د امریکا سنا ته وویل چې افغانستان کې نورو ځواکونو ته ضرورت لري دی، او د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی جیمز میټس هم په افغانستان کې په جګړه کې پاتې شوی دی، او ده هم دا اشاره ورکړې ده چې افغانستان ته به نور امریکایي عسکر او د ګمان کوم چې دغسې د ناټو د نورو هیوادونو عسکر به هم زر ولاړ شي. ما په فکر د جنرال نیکلسن دا موندنه ده چې په افغانستان کې اوس هم لږ تر لږه شل تروریستي ډلې فعال دي، او دا امکان هم شته چې که داعش په سوریا او په عراق کې د ماتې سره مخامخ شي نو د دوی ځینې خلک بیرته افغانستان او پاکستان ته ستنېدای شي. موږ باید دا هیر نه کړو چې د اوسنی نړیوال تروریزم سره چې نړۍ مخامخ ده دغه ډېرې ډلې په افغانستان او پاکستان کې جوړې شوې دي او اوس هم هلته فعالیت کوي، نو او د ټول خوشبختانه ډېر هیوادونه یعنی لوی قوتونه لکه روسیا، چین، هندوستان هغه هم په دې موافق دي چې باید د دوی سره یو ډول چلن وشي او دا امنیتي تهدید لږ تر لږه له منځه یوړل شي. اوس د امریکا پالیسی دې ته باید غوشي چې آیا دا پالیسی به فقط د تروریزم ضد وي او یا که دا پالیسی به د دې لږمه وړاندې ولاړ شي او په دې کې به د افغانستان امنیت، دائمي ثبات، اقتصادي پرمختګ د دې دپاره هم کار وشي.
بله، لکه څرنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونه هند او چین ته مو اشاره وکړه، پرون د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم دا خبره وکړه چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په باره کې خبرې کړې دي، او دواړو خواوو دا سلا کړې ده چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره هم ډیر مهم دی. نظر صاحب، ایوبی صاحب ته
مخ. بله بله، ایوبی صاحب شما شنیدین این صحبت ها را؟ اتر یک موضوع است که در میان وقت است که امریکا میخواه سیاست خود در قبال پاکستان، افغانستان مبارزه با تروریسم اینا بسلا سرشکار میشه، در اتر یک شرایط افغانستان چی باید بکنه که بتانه به مقاصد خود برسه، یعنی سر پاکستان فشار زیاد وارد بکنه؟ سیب نظر شما چی از دماره؟ تانه تی
تور دیمخ که در کتاب اشرف غنی خپل خارجي وینا کې بروکسل ته تللی په هغه کې دا وویل چې په افغانستان کې جګړه داخلي جګړه نه ده، نه باید افغانستان جګړې ته د داخلي جګړې په سترګه وکتل شي، بلکې دا د نړیوال امنیت جګړه ده چې متاسفانه افغانان یې د تېرو څو کلونو څخه را په دې خوا قرباني دي. او همدارکم ډاکټر صاحب اشرف غني په خپلو خبرو کې د تېر یوه کال دوه کالو را په دې خوا په مسلسله توګه باندې نړیوالې ټولنې ته هغه خصوصا امریکا او د امریکا ملګرو ته چې په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په نامه او د مواد مخدر سره د جګړې په نامه باندې دلته راغلي دي، هغو ته په څو ځله وار هم د افغانستان پخواني حکومت موجوده حکومت دا ویلي دي چې د افغانانو سره چې کومه جګړه ده دا د نړیوالو تروریزم یو جګړه ده چې د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی، نو د افغانانو موقف یا د افغانانو غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه هغه همدا ده چې هغه څوک چې تروریزم تمویلوي یا هغه څوک چې تروریزم د مینه وړلو په نامه باندې د امریکایانو څخه کومک اخلي دا باید واضح شي، دا باید ښکاره شي، او د دغه کسان یا خصوصا پاکستان چې د تروریزم د تبوین تجهیز ټریننګ سنټر د زخمیانو ځای کوان، د هغو قومندانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوان، په دې متعلق باندې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا په دې کې مهم او اساسي رول لوبولی شي او پاکستان د فشار لاندې راوستلی شي او په پاکستان باندې دا پاکستان هم دې فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي او نړۍ یا سیمه چې د کومو ګواښونو سره مخامخ ده حداقل هغه ګواښونه چې ډېر زیات جدي دي او د ډېر خطرناک حالات خواته نړۍ روانه ده د دې مخه ونیول شي. که تاسو وګورئ سردار محمود داود خان چې هېڅ څخه نیولې بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی پرې پاکستان د افغانستان د ټولو حکومتونو په مقابل کې تروشتان روزلی دي، ځای ورکړی دي، تجهیز کړی دي، تعلیم کار
ایوبی صاحب مسائل تاریخي نه باز صحبت علیحدہ فکر میکنم صحبت کنیم کشال کشال حال در مسئله روز که زیادتر صحبت شد خوب است. مایار صاحب در مسئله تاریخی قدر داخل نشیم. امروز ابوبکر صاحب فکر میکنم که امسال 2017 در 1947 پاکستان ایجاد شد، 70 ساله شد به خیالم که، یعنی از لحاظ عمرش بسیار جوان است منتها این افغانستان قدیمی رو بیخی آزار میته بسیار زیاد. به هر حال چطور شوه که مایار صاحب از این تجربه هیچ شور نتیم که اگر دهی داخل شویم بیرون شده نمیتونیم، چطور افغانستان طرف افغانستان میتونه کار کنه دهی روزا باید اکتیف کار بکنه که سر سیاست امریکا در ساخت سیاست امریکا تاثیر خوب و مثبت کده بتانه؟ مایار صاحب کوتا که جوابتین که وقت شنونده رسید.
تشکر از لطفتون. نظر بسیار سوال خوب کردین. به نظر ما باید اولین کاری که میکنیم روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کنیم. به طور مثال کیوبا 50 سال به تغییرات اقتصادی زنده تانست. ایران تقریبا 35 سال در مقابل تغییرات اقتصادی کرد. ما مردم افغانستان دیگر نخواهیم که از زبان پاکستان دوا یا خوراک یا آرد یا روغن یا برنج بیاریم. خود به خود سر پاکستان که فشار بیاید، مردم پاکستان که بیکار شوند، دواهای بیکفایت که کیفیت نداره از بیکفیتی خود افغانستانی را صادر میکنن، او را ما استفاده میکنیم، مریضای ما در بین پاکستان میره، کوشش کنیم که دیگه مریض ما به پاکستان نره، کوشش کنیم که ما به داخل خود افغانستان شفاخانه های مجهز تیار کنیم. جناب نظری سر نظر صاحب امروز در روان اروپا و امریکا و استرالیا و اینجا به ده ها نه به صدها نفر دکترای مجرب دارین که دکترها در اونجا به شفاخانه کار کردن
میتونن. مایر صاحب محترم، بله ببخشید که باز مجبور میشیم که شما را قطع کنیم. محترم موین صاحب، آقای ننگیاله قلادوال موین بررسی سرداد وزارت اقوام قبایل در خط تلفون است و یک خط تلفون قطع نشه که چون یک سلام علیکی کنیم. موین صاحب انشاءالله صدای ما را میشنوین.
سلام جناب نظری صاحب. بله سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم شما و میهمانان گرامی شما. بسیار زیاد معذرت میخوام که بیشتر صدا قطع شد، نتونستم درست سوال شما رو بگیرم.
خیر باشه. صاحب نزدیک پاکستان در جلال آباد هستین فعلا؟ به خیالم بیاد و واضح است که دیگه یکم مشکلات همیشه هست که تمسایگی پاکستان. به هر حال در تلفن هم تاثیر میکنه به خیالم.
بله.
خب به هر حال آخرین وضعیت صاحب از شما بگیریم، فعلا آخرین وضعیت از چی قرار است صاحب؟
وضعیت دروازه مسدود است متاسفانه. متاسفانه مشکلات مردم نهایت زیاد است. این طرف خط فرضی دیورند است، این طرف دروازه است، این طرف دروازه است. و یک موضوع دیگه که میتن ولسوالیه این که ولسوالیه که راسته های پراگنده میامد دو روز خوشبختانه که راکتان آمده و چیزی که در سه ولسوالی که مردم از خانه های خود بیرون شده بودند یا مهاجر شده بودند، خوشبختانه که اکثریتشان پس به خانه های خود رفتن و از طرف مقام ولایت پلیس سرحدی و سایر ادارات هم باشون کمک صورت گرفت. تا حد اقل هم رضایت مردم ما در قدم اول خواستیم که مشکلات مردم خود رفع بسازیم، مردم ما که بیجا شده بودند. ولی چیز پیشرفت خاصی نامده و این یک نقص عمل است از طرف کشور پاکستان و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر دروازه را بروی مردم باز بکنند. و متاسفانه بازم تاکید میکنم که یک نقص آشکار است که کشور پاکستان در قسمت معایدات را که ما داریم ترانزیت به این دلیل عملا دروازه را مسدود ساخته و مشکلات به مردم ایجاد کرده.
بله.
در قدم نخست تاکید موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اقوام قبایلمی بود که باید هر چی زودتر باید دروازه برای مردم باید باز شود تا مشکلات را که مردم ما امروز دچار این مشکلات هستند.
بله خلاطوال صاحب مننه. رابه شده ته چه دی افغانستان و پاکستان ترمنس دغه ستونزې چې شته دا څرنګه هوارېدی شي؟ له ابوبکر صدیق څخه به پوښتنه وکړو، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ اوس خو ځینې لیستونه هم تبادله شي.
بلې، زه ګومان کوم چې یو خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې زړې لانجې دي چې هغه ډېر وخت په غواړي چې هغې ته لکه د ډیورنډ یا نورې چې هغې ته د حل لاره دوامداره پیدا شي. په لنډ مهال کې یوه خبره ډېره ضروري ده، هغه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان واکمنانو ته په کار نه ده چې په اندازو او په اټکلونو باندې پالیسۍ جوړې کړي. د دوی پالیسۍ باید په واقعیتونو جوړې وي، او دا واقعیتونه هم باید په نفرت او په تعصب په دې خبرو باندې اساس ونه لري. د بیلګې په توګه زه تاسو ته کوم، تر اوسه پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې کوم شخړې دي، د همکاري نشتوالی دی، هغې تر ټولو لویه ګټه تروریستانو اخسته ده. هغه تروریستانو چې هغوی په افغانستان کې خلک وژل دي، او هغه تروریستانو چې هغوی په پاکستان کې خلک وژل دي، د پاکستان عسکر صاحب منصبان هم وژلي دي. مونږ باید دا یادونه باسو. د بیلګې په توګه په ننګرهار کې داعش حضور لري په څو ولسوالیو کې. دوی پخوا اتلس ولسوالۍ نیولې وې، خصوصا هغه ولسوالۍ چې د شنوارو کوم پکې میشته. داعش په افغانستان کې ځکه داسې ځای ونیو چې دوی د دې ډېر خلک هغه خلک وو چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په وجه دوی د پاکستان څخه فرار شول، د پاکستان څخه وتښتېدل. او په افغانستان کې دوی د پټنځای غوښته. اوس د افغانستان ځواکونو د ناټو په همکارۍ او د ولس په همکارۍ او هم حتی ځینې طالبانو د دوی خلاف ډېر مقاومت وکړو، او دوی د دغو ولسوالیو څخه د ډیرو څخه وشړل بیرته. کله پاکستان د افغانستان ترمنځ همکاري وای، د دې داعش ډلې به دومره پراخ عملیات او دومره یو لوی پټنځای یا دومره په یو سیمه باندې د سیمې نیول د دوی لپاره هیڅ امکان نه درلود. نو اوس په لنډ مهال کې پاکستان او افغانستان دغه یوازینۍ لاره ده چې پاکستان او افغانستان په دې پوه شي چې په تورونو باندې دا مسله نه حل کیږي، او هغه سه یو دقیقه همکاري چې دې ته نړیوالو ته هم پکار ده چې دوی دې تشویق کړي چې پاغې کې پاکستان باید هغه عناصر چې د افغانستان په ضد غیر دولتي عناصر چې د افغانستان دولت او د ملت په ضد اقدام کوي هغه ونیسي. یا
انستاسو مطلب هم دا ده د لسونه چې سپارل شوی دی په دې برخه کې باید عملی اقدام وشي.
عملی اقدام وشي، او تر دې ترڅنګ دوی هغه سه هغه پروسې ته چې خغلی ولسمشر اشرف غنی شروع کړي و چې د دوړو ترمنز تجارت و د وکی د پول تړل د دروازو بندول دا هیڅ معنی نه لري. دا عام ولستا عام خلکو ته تاوان دی، عام خلکو کړول دي، او دوی پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په سړه سینه د همکاري ته غاړه کښېږدي. د ما په فکر دا دواړه هیوادونه د یو بل ترمنځ دومره ښه ارتباطات جوړولی شي چې د دوی ترمنځ به تاریخي شخړې هم د دې همکاري له لارې
حل شي. لکه څنګه چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ حتی سرحدي شخړې وې، د جرمني او د آسټریا ترمنځ، د جرمني او د فرانسې ترمنځ، د اړیکو په واسطه باندې دغه شخړې سره هوارې شوې او دوی په ډېرو ورورۍ کې سره ژوند کوي.
په اروپا کې داسې کومونه او لسونه ملکونه شته چې دوی تر سرهاو کلونو پورې جګړې کړي، لکه فرانسا او جرمني، لکه انګلیسان او فرانسویان،
جرمني او پولند،
او دغه سي جرمني د ټول یورپ په یو وخت کې د نازیزم په وخت کې
د هنګریانو له چکانو سره
د ټول دوی نیولې وو. خو چې همکاري را منځته شوه، نو دلته قوي دولتونه منځته راغلل. یوه خبره ته ډېر ضرورت دی په افغانستان پاکستان، هغه دا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید دا پریکړه وکړي چې نور به دوی د غیر دولتي عناصرو خصوصا وسلوالو مرسته نه کوي.
بله مننه. البته به یادونه کوم لکه څنګه چې مخکې ابوبکر صدیق اشاره ورته وکړه چې نن په لاهور کې چاودنه شوې ده. د راپورونو لمخې په دې چاودنه کې شپږ تنه وشل شوې.
بله خب قلاتوال صاحب د مورد آقای ابوبکر صدیق گفتن شما کدام امید میبینین طرف پاکستان کدام نیت خوب نشان داده چی باید شه وصیب؟
بله صحبت ها از مراجع دیپلماتیک جریان داره. ما امیدوار بمیستیم که از کشور پاکستان خواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص خواست وزارت سرحدات و قبایل عمومی بود که باید برعکس همچو مسائل برعکس تا که بتونم مشکل حل کنم مشکل زیاد میسازه. خواست ما بمیسته که هر مسئله میباشه میشه از رای دیپلماتیکش باید حل شه. ما باید برای مردم سهولت باید مهیا بسازیم، نباید که به مردم مشکل باید بسازیم. خواست ما می بود و هیچ وقت مسائل سیاسی را دخیل نکنیم در مسائل اجتماعی. متاسفانه که پاکستان یک بار نیز بارها به خاطر مسائل سیاسی پیش خودشان بوده دروازه را خلاف من پیشترم به شما گفتم خلاف تمام اصول و مایداتی که هست دروازه خود بروی مردم می بنده. موقف ما هم همی بوده که ما باید کار باید نکنیم که باید مشکل زیاد بسازیم، ما باید کار باید بکنیم که مشکل باید کم باید بسازیم و ما امیدوار هستیم که در این راستا هرچی زودتر مشکلاتی که در این راستا برای مردم خصوصاً ایجاد شده همین مشکل باید هرچی زودتر حل شود.
قلاتوال صاحب چه امید لری چه دا مشکلات با پتومر وقتی حل شی؟ خصوصاً دا سرحدی مشکلات
ولا دا وقت ویل بایده فکر کنم چی مشکل وقت نی چیز زبه وایم ولی ما مخیم اشاره در نودل چی په دیار ده دیپلماتیکو مراجعه لاره نه خبری روانی دی زمون خیلم دقیقه چی هرچ منظر دقیقه سونزه حل سی په دی خطر ده تقریبا اولیسی سونزه ده در دروازه این اخواته و دروازه این دیخواته یا پردی اولیسواله یکی خوق را ده خلکو ده پاره سونزی زیاده شوی دی ده خلکو دقیقه چی ده خلکو برک سونزه هوار شوی نه سونزی زیاده شوی دی در خلکو نفرت یا کرکه زیاده شویده. ما هیله دقیقه ده چی هر سمره زردی دستون در حلسی ده با ده دوارو پا گرده دی.
بله تشکر. خب با اجازه ایوبی سی و مایار سی برشان وقتشان محفوظ از حقشان نوبت شنونده تیر شد چند شنونده را موقع بتیم که ببینیم شنونده عزیز ما چی گفتنی دارن بعد از یک اعلان کوتاه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و کسایی که از پاکستان میخواهید تلفن کنه شماره تلفن بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. بله
بله از ادیب سپوکی پروگرام دهی اوریدون کتا ورزو.
بله بفرماین.
سلام علیکم جوره بخیر.
مننه سلامت. تاسو پلین کس
مایتو اللہ غزنی اما ما پختن از مانو چه خدای ده چه مک دوارو خواه تا کلی دوران دی آخر ده که آخر آخر ده مک طول پختانه رو تا احترام لرو مگر دا خد دوران باید پیش تو گوه نبخل پاکستان کپار تو تی دا جنو آخر.
بله مننه ستاس سوال مو واخیست. بله اوریدون که هم پلین که راست رشته. بله ازادی پو سپو که پروگرام ده تاسو پلین که است میره بنیو که. بله تاسو پلین که است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پوخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالی ستاس سره په تماس کې یم. تر ټولو مخکې تاسې او محترمو میلمنو اورېدونکو خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني تاسو پلین که است.
یو نظر لرم او یوه پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې واقعا د دواړو ملکو دپاره ډېر تاوانونه په دې مابین کې رسېږي چې عمومي په جنجال او په شر نه خلاصېږي. که چېرې خلاصېدی دا شپاړس کاله به زموږ د طالبانو او د حکومت ترمنځ خلاص شوي وو یا به د پاکستان ترمنځ خلاص شوي وو. چې ډېریږي او لږېږي نه، نو څه خبره دا ده چې ټول په یو اتفاق سره له صداقت څخه کار واخلي که طالبان دې که حکومت صحیح جوړل دي خپل مابین کې سره وکړي ټول به برقرار شي. او له محترم ایوبی صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې ته څه نظر لري، آیا افغانستان واقعا هم په لاس کې داسې طالبان لري چې هغه د پاکستان دپاره روزي په داسې سیمو کې دی پر دې قدرت لري چې ورته وسپاري و پاکستان ته؟ په دې هکله که دی زما د پوښتنې جواب
راکړي. مننه. بله، یو بل اوریدونکی به هم واخلو چې وخت هم بیا په کمېدو دی چې میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ، آزاد څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان و همکاران تکنیکی در سلام تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض بکنم جناب آقای نظر، ما اوضاع افغانستان رب میگیره با اوضاع جهانی، اوضاع بین المللی. در اوضاع بین المللی بعد از موجودیت ملل متحد ویجا سلاح هسته‌ای هم به وجود آمد، بعد از سلاح هسته‌ای دیگه تصمیم جهان به این شد که از عملات مستقیم و تجاوز بر کشورها جلوگیری باید شود و جلوگیری را میکنن، در پی ابزارسازی رفتن. بعد از او اختراع جدیدی را کردن به نام جنگ و صلح، و در این جنگ صلح ابزارها را شامل میسازن. شما ببینین همین کل کشورهای جهان عرب تا افغانستان تا اینا هیچ کشوری نیست که بگه که تجاوز کردیم، غیر موضوع تجاوز میکنن، ابزارهای خود ساختن به نام داعش، به نام طالب، به نام بوکو حرام و به نام هر چیز دیگه که به نامشان در محیط منطقه شناسایی شده با اون نام ابزارسازی میکنن، رسیدن به اهدافشان و در پهلوی از این به نام اختراع جدیدشان جنگ صلح است. پاکستان هم از این موضوع استفاده کرده در قبال افغانستان، حتی او تانسته در رده های بسیار بالایی افغانستان در داخل چوکات حکومت از خود ابزاری را بسازه و همیشه یه دارا میکنن، حق هم برشان میتن که اینا در افغانستان گویا مداخله ندارن، چون ابزار از ابزار کس اسناد شواهد درست گرفته نمیتونه، میکوشیش هویتش یا وزیر است یا معین است یا رئیس است که تحقیق هم کرده نمیتونه. بنابراین ما جناب آقای مایار هم امیر میگیریم که می طرحی که شما دارین واقعا ما باید از درون خود افغانستان خود جور نکنه، به هیچ وجه ما به نمیتونیم بالای همسایه های خود تهمتی بکنیم یا همسایه ها را برشان بگوییم این کار حرکت یا او کار، ضعف از خود ماست. هر کشور، هر ملت، هر کشور ملت خودش میسازه. اگر ما گفتی شما امی که تحریما را کوبا قبول کرد، ایران قبول کرد، تعداد کشورهای دیگه در زمان مصر قبول کرده و ما هم باید این چیزا را بپذیریم که سردی و نیستی و هستی را بپذیریم که خود و به حساب یک ملت استوار بسازیم، او وقت ما اداره داریم. در غیر از او ما کاری کدن نمیتونیم. اینمی شیوی جنگ صلح یک اختراع جدید سیاست مدارای بین المللی به نام جنگ سرد. تشکر از شما.
مننه. بله، نظر صاحب ملمنو تا باورش.
بله، حق ایوبی صاحب و مایار صاحب گفتیم محفوظ است.
بله، سوالون هم دویتا رد.
بله، ایوبی صاحب یک قسمت سوالا را اگر یاد داشت کنین کتا جواب بتین که وقتی خشته میره. بفرمین ایوبی صاحب، اول حق شما.
بله، توخی صاحب از دوم روایل اسم چی در آقو پرید افغانستان پا حکومت کی کنن دا قوت نست موجود چی دا پاکستانی طالبان خلاف عملیاتو کی زکر چی دا افغانستان طول اغسی می چی دا چون پلاس کی دی دا طالبان کانی شبرکی و دا القاعده و دا داعش پلاس کی دی پاکستانی طالبان کچی رمدل تا موجود وی دا آقو پسی مکی دی دا افغانستان در حکومت در حاکمیت لان دی پسی مکی ندی موجود که پاکستان پاکستان کی داخل د تروریستی شبکو خلاف طالبانو د حقانی شبکی او د داعش خلاف عملیات وکي، هغه ته لوجستیکی سپورت ورنکي، هغه ته تبلیغاتي زمینه برابر نکي، د هغه زخمیانو ته ځای ورنکي، د هغه د مشرانو کورنۍ ته ځای ورنکي، د هغه د جلب جذب او د ټریننګ سنټرونو د بینې یوسي بیا په دې کې شک نشته چې بیا د طالبانو د حقانی او د داعش شبکې چې په افغانستان کې دی هغه خپل هغه مرکزونه د لاس ورکوي. بیا کولی شي چې د افغانستان حکومت هغه سیمو ته لاسرسی پیدا کړي په کومو سیمو کې چې اوس طالب حقانی او د داعش شبکې دي، او هلته عام افغانان هم وژني، او پاکستاني طالبان که چیرې د پاکستان دعوه داوي یا دی اسناد لري چې په افغانستان کې دي، هغه د افغانستان د حکومت په هغه ساحه کې نه دي، د افغانستان د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. یعنې تر هغو پورې د افغانستان حکومت دومره توانایي نشي پیدا کولی چې د پاکستانی طالبانو خلاف یې عملیات وکړي، ځکه چې هغه د حکومت حاکمیت څخه وتلي ساحې دي. هغه سرحدي سیمې دي چې هلته اوس هم طالبان، داعش او حقانی شبکه د افغانستان د حکومت په مخابل کې جنګیږي، او موږ په زورونو ځوانان د کاله متاسفانه شهیدان ورکو چې د دشمن په مقابل کې جګړه کوي دا صحیح بل خبره ده د ملت پاکستان څخه نو هیڅ یې نه غواړو موږ جمهور واځي کړی د چمر د پاکستان څخه هیڅ یې نه غواړو موږ فقط د پاکستان څخه دا غواړو چې هغه تروریستي شبکې چې د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت په مقابل کې جګړه کوي دا غو لوجستیک سپورت د پاکستان څخه دی دا غو ټریننګ د پاکستان څخه دی دا غو جلبچا د پاکستان څخه دی دا غو تبلیغاتي جګړه او د تبلیغات چې کوم ځوانان د پاکستان څخه د خپل د افغانان په مقابل کې جګړه کوي دا د پاکستان څخه دی فقط چې د دوی په وړاندې بندیزونه ولدي او د دې په خاطر چې دا نه پرېږدي د افغانستان د پاکستان د حکومتونو د مابین مشکل چې دی هغه هم حل کېدونکي دي هم په دوستي بدلېدونکي دي هم تجارت سره کولای شو نه دیوالي سره کولای شو دا چې مخکې صدیق صاحب خبره وکړه زه د خبرې په تایید چې پاکستان دی افغانستان ته د هندوستان په هنداره کې نه ګوري هندوستان افغانستان سره سرحد نه لري چې هر څومره هندوستان په افغانستان کې کومک وکړي که پاکستان ته یو په یو میاشت کې کولای شي چې د افغانانو زړونه بیا ته ترلاسه کړي ځکه چې افغانانو پاکستانیان هیڅ ته یو بل څه چاره نه لري د یو په زړونو اووه ویشتم کیلومتر لرو یو د بل سره کلتوري
فهمیده شته یو بي صاحب تشکر ایو
صاحب
تشکر ایو صاحب
البته نظر صاحب یادونه بو کو ابوبکر صدیق وسلم مور سره نور په خبرونه کې نشته لده په غیاب کې هم مننه وکړو لارد او یو بل خبر نظر سبو بخشي ایوبی صاحب د دوړو هوادونو اقتصاد ته اشاره وکړه په راتلونکو ساعت کې ل 15 تر 15 بجو پورې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي روابط هم په یو ډول خبرې کوي ځکه چې د ټاپی پروژه باندې بحث لرو.
بله با اجازه قلاتوال صاحب کوټه مایر صاحب شما هم سوال آقای اختری را جواب بدین صاحب کوټه
اگر مرا چند دقیقه اجازه بدین که ما اصل مطلب رو بگویم.
بسیار خوب.
ما از 1947 امی پاکستان که تشکیل شده امی وعده ها را کرده. ما بیاد دارم که دادا داوود خان در مقابل پاکستان سفربری اعلان کرد پاکستان بلرزه آورد. ما نمیخوایم که جنگ بکنیم. جنگ اقتصاد است. ما ملت افغانستان امی تعهد بکنیم که دیگه ما از پاکستان آرد روغن و انترنت نمیخواییم. ما از پاکستان دیگه مثلا میوهش نمیخواییم. در این کلمه که سرعت بند شده میوه کینو از 40 افغانی به 70 افغانی نسیده. کینو یک چیز در نیست که نت افغانستان کینو بخوره، میوه بخوره. از میوه خورده نمیخواییم. بانک میوه پاکستان گنده شده. اما اون رقم که پاکستان میخواه که انار قندهار ما را در سرحد صدها موتر استاد میکنن که گنده میشه و خراب میشه. اون رو ما چیزی نمیخواییم بگیم. به زمان داوود خان سرحد بسته شد. انگور مردم وطندارای کدامن ما دروی تاکا موند. بالاخره روسا تهره رایی کردن انگور براسی تهره انتقال دادن به روسیه. تا که ما بالای پاکستان فشار اقتصادی نبریم. از پاکستان تعابط اقتصادی خود قطع نکنیم. بانی که ملت افغانستان ملت قهرمان است، این ملت با نان خوش زندگی میکنه، این ملت بدون دوای پاکستانی زندگی میکنه، بدون دوایی که کیفیت ندارد زندگی میکنه. ما به گپا را شنیدیم، در روی کاغذها خوب نوشته میشه، مذاکرات بسیار شده که مذاکرات میکنیم. مذاکرات چی نتیجه داد؟ از زمان صدام داوود خان تا به حال همین سفربری شد، همین مذاکرات دوام داره. پاکستان هیچ وقت به افغانستان صادق نیست. یره تا که خود ما جلوگیری نکنیم قالین مال به نام پاکستانی میره، امیال میوه های ما کچالو و پیاز ما پاکستان میره، اونجا سرخانه ها نگاه میشم. ما حکومت ما اقلا نتونستیم که من درفت 15 سال یا 20 سال یک چند تا سرخانه در اون بامیان و در اون مناطقی که زراعتی خود ما تیار بکنیم. کچالوی ما میره پاکستان بسیر 8 روانی میخره پس بسیر
سرخانه پاکستان. بله گپای شما ما موافق هستیم، منتها ما تا این سرخانه را جور کنیم ولی اونجا جنگ شد و پاکستان تا مزار شریف اشغال خواهد کرد. حالا ما چی کنیم که
آقای نظری صاحب افا میخوان در 15 سال صاحب در ظرف 3 ماه یک سرخانه تیار میشه. چرا ما پلان نداریم سرخانه تیار بکنیم؟ این موقع کچالوی بامیان ما در
منظور محمدی بود که درست است. یعنی ما موافق هستیم با شما، منتها آل اشتباهات شده. مگم امروز چطور کنیم که آل وضع خرابتر نشه؟ بیاین برای
بانی که خدا کنه بانی که در بادی پاکستان برای عبد بند شوه.
بله مایار صاحب از مردم افغانستان نمایندگی میکنه.
بله
راست میگین.
مایار صاحب خبر داده سه هر افغان باید د خپل هواد د ګټو له خاطر ځینې کارونه ترسره کړي.
بله
لیکن ور بشو قلاتوال صاحب ته، قلاتوال صاحب د افغانستان حکومت لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې پولی لا هم تړلې دي، حکومت باید څوکي ترڅو د خلکو د مشکلات یو څه هوار شي. آیا د مایار صاحب په ډول باندې مخته لاړ شي او کنه حکومت بل دریچ لري؟
ګوره زه د ټول محترم دوستانو نظرونو ته احترام لرم. زه فکر کوم چې که هر څومره موږ وغواړو چې د ستونزه زیاته شي ولې موږ ستونزه نه حل کیږي، او دا هم وخت هم ثابته کړې ده. ولې یو څه راځو چې که د دښمن مخکې هغه ورور یوه خبره وکړله چې که د پولې ها خواته دی که د پولې دې خواته دی، دا دوه ورونه دي سره، د دوه ورونو یوه کرښه نه شي کولی چې دوه ورونه سره بیل کړي. زه یو شی دغه موارد ته اشاره کوم چې لږ څه زموږ دوستان چې دغه مسایلو ته دي لږ څه په نظر کې ونیسي چې که موږ هر څومره اقتصادي فشار په افغانان خپل ځان بیا هم راولي چې موږ د هغوی تولیدات وانخلو، دا د یو د حل لاره ده، ولې موقتي د حل لاره ده، ولې دایمي د حل لاره نه ده. زه وایم چې راځئ هغه ستونزې چې هغه په خبرو حل کېږي، هغه د دواړو د پولې دې خواته د پولې ها خواته خلک پکې اوس زیانمن شوي دي، خلک له ډېرو بدو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. په دې سره وغږېږو چې څنګه کولی شو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو، او د افغانستان د دولت موقف هم دغه دی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې ډیپلوماتیکو لارو نه خبرې روانې دي. موږ په لومړی قدم کې دا غواړو چې د خلکو ستونزې زموږ حل شي، او که هېڅ وخت یوه کرښه دوه ورونه سره بېلولی نه شي. او زه فکر کوم دا د دښمن هغه تکتیکي لوبې دي چې غواړي خپل لوی هدفونو ته ورسېږي. ولې دا وختونه هم ثابته کړې ده، او دا تاریخ هم ثابته کړې ده
چې قلاتول صاحب محترم، تاسو ویل چې ډیپلوماتیک هڅې اوس هم روانې دي. تازه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي، څه ډیپلوماتیک هڅې شته چې نوی خبر وي چې له اوریدونکو سره شریک کړو؟
دا که زه اوس وایم چې ولې پرون د درې څلور پنځه ورځې مخکې هم روانې وي، ولې نن په دې خاطر دقیق معلومات نه لرم، تاسو د جواب سره سم. ولې د ما مخکې اشاره درلودل چې خبرې روانې وي، هیله مو دغه ده چې هر څومره ژر کېدی شي دغه ستونزه حل کړي.
بله مننه،
هیله مند یو.
بله خب آساستا به آخر برنامه رسیدیم، یه ذره جنبندی شو مخصوصا روی راه های الایوبی صاحب. خب به هر حال شما بگوین ما بگوین پاکستان بگوین جنجال ها خلاص نمیشه، منتها راه های عملی چی است؟ مثلا یک شورای دائمی بین پاکستان و افغانستان شبکی راه ها را یک به یک حساب کنن، مثلا از 100 تا مشکل داریم هم یک مشکل 99 و 88 میگه پار خود حل کنن سیب. یعنی مثلا نمی خود یک دفعه سرده واس که پس بسته که ای خود چندین دفعه وعده دادن چندین دفعه قرارداد کردن، این کارا درست نیست. یعنی چی باید شو راه حل چی است؟
کلانترین مشکل پاکستان است که تا به امروز خواستای خود را رسما با افغانستان و از ملت افغانستان معرفی نکرد که چی میخواید. در منطق و استدلال مردم افغانستان فقط است که ما پیشتر گفتم که کسایی که تروریست است تروریست خوب بد نداره و او در پاکستان است. ما موازی است از طرف ملت افغانستان و از طرف حکومت فعلی و حکومت کرده است. اما ما تا به امروز رئیس شورای امنیت ما و رئیس جمهور ما چند بار در مطبوعات و در مطبوعاتی کنفرانس که من نمیفهمم که پاکستان در حقیقت چی میخواهد از افغانستان.
ایوبی صاحب محترم، دغه اوس پاکستان غوښتي د شپږ اویا کسانو لیست کابل ته سپارلی.
دا خوب دا غلیسته چې پاکستان په خپل وطن کې تروریستي خپل دغه عملیات چې اوس په پاکستان کې کوم انتحاري سوي د خپل د پاکستان استخباراتي ادارو کړي دي. په دې کې شک شبه نشته. ګوره کله چې په کوټه کې په بلوچستان کې په وکیلانو باندې او د پولیس په ټریننګ سنټر باندې او په غوزدار کې په زیارت باندې حمله کیږي، د پاکستان وزیر داخله او د بلوچستان وزیر داخله بوکټۍ دواړه تور لګی چې دا شبکې د افغانستان څخه راځي. کله چې د پاکستان
خیر ایوبی صاحب دا خبرې او بخښه ایوبی صاحب
کله چې د پاکستان سره محکمه یو کمیسیون ټاکي، هغه کمیسیون دا ثابتوي چې د پاکستان وزیر داخله او د بلوچستان وزیر داخله درواغ ویلي دي او بغیر اسنادو پر افغانستان باندې تور لګولی دي. موږ دا وایي چې دغه مطرح چې پاکستان چې کوم لیست اوس افغانستان ته ورکړی دي، دا د افغانستان د حکومت حاکمیت په سیمه کې نه دي. تا په هغه سیمو کې دي چیرې چې پاکستان د پاکستان څخه راغلي او د پاکستان څخه روزل شوي طالبانو د افغانستان د حکومت څخه لاندې کړي دي او په هغه سیمو کې ژوند کوي. په هغو سیمو کې هغه د کچیرې ووي. مګر خبره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خوښتنې د پاکستان په مقابل کې واضح ښکاره معلومي مشروع او د افغانستان د ملت د ژوند او د سرنوشت موضوع ده. پاکستان دې واضح کې ودی وایي چې افغانستان څخه په کتم داستون دلري چې مولانا فضل الله د نورو ډلو په افغانستان کې شتون دی، نو د طالبان روزي کده هندستان سره شتون دی کده ډیورنډ. هم پاکستان در دغه دننه فوري افغانستان څخه واضح غوښتنه نه کړې چې د افغانستان حکومت او ملت څه باید وکړي چې پاکستان به بیا وایي چې زه تروشتي شبکې د افغانان په مقابل کې نه روزم. پاکستان خو په کل کې پر دې باندې انکاري دی، پاکستان وایي البته ملکي تروشتي شبکې نشته.
البته د پاکستان کله ناکله دا ګیله هم کوي چې په پاکستان کې څه کار روسیه او افغانستان بیرته اتهام پی واردوي، لکه څرنګه چې فرزنده تاسو هم وسویل چې په پاکستان کې دننه چاودنې خپله پاکستان کوي. خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د نړیوالو اژانسونو په استناد په لاهور کې چې مخکې کومه چاودنه شوې وه او نن چې کومه چاودنه شوې ده، د پاکستان اقتصاد ته ډېره سخته ضربه ده، ځکه چې لاهور د پاکستان زړه حسابل کېږي. نظر صاحب دوه دقیقې پاتې دي،
د پاکستان د بلیک لیست یا د تور لیست څخه د وتلو یا د تروریستي شبکو په نامه باندې چې دی د خطر لري چې د امریکا د خوا څخه د یو د یوداتې من په صفت باندې وپېژندل شي چې دوی د تروریستانو حمایت کوي، هغه ضربه د دې ډېره قوي ده.
خو البته ایوبی صاحب، ایوبی صاحب، البته البته چې زه و ته دا درکو چې پاکستان د دې لپاره دا کوي، نو واشنگتن خو خامخا پې پېشي. نظر صاحب وخت هم په خلاصېدو
دی. وخت خلاص دی، مایا صاحب نیم دقیقه وخت دارین اگر جنبندی بکنین، نیم دقیقه زیاد نیه که ما استودیو رو ترک میکنیم.
من سر گپ خود استاد هستم تا که سر پاکستان ما فشار اقتصادی نبریم. و سیاست پاکستان صادق نیست، نیست، نیست. پاکستان از وقتی که تشکیل شده با افغانستان روابط صحیح ندارد. تندین بار این دروازه بسته میشه و باز میشه. دیگه من به این فکر هستم تا که سر پاکستان ما تجارت اقتصادی بیاریم، ما همین مالی که داریم از پاکستان دیگه نه انگور نه آرد بگیریم، نه روغن بگیریم، نه دوا بگیریم، نه مریض رایی کنیم. دروازه های پاکستان
خود به خود ضعیف میشه. خب ایام تقریبا نظر
نظر خود
عمومی مردم است که همونتو فکر میکنه، منتاز سیاست یک چیز دیگه است که در عملی کار میتونه افغانستان یا نمیتونه. خب برای در قسمت دوم بازم صحبت داریم. بله تشکر مایر صاحب.
مایر صاحب مننه و ایوبی صاحب لطا. بله ایوبی صاحب لطا صاحب مننه کول قلطوال صاحب تخم مننه کول چه دری پروگرام که برخرا سر و خسله وقت اجازه نه رکوی. البته په راتلون کې ساعت کې به هم په داسې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان سره ډیر ارتباط لري، د ټاپی په پروژه باندې خبرې کوو.